د مشال ریډیو په یو بل غړی کې استری مشای په پښتونخوا کې د سهار لاس بجې شوې په روانه غړی کې هم زه منور شاسته سو قربایم او تم لرم چې سهار به مو نیک مرغه وي. په دې خبرونه کې درته د پښتونخوا سیمه او نړۍ خبرونه او ریپورتونه وړاندې کوو. د کورنۍ او سیمایزو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري. په آخري برخه کې درته د سولې په لور خبرونه وړاندې کوو. خو راځي چې په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سلټکی. چارواکی وای په اسلام آباد کې د استنبول بحیر ایشیا سره کانفرنس کې بعد افغانستان په مهمو مسلو خبري وشي. په کراچۍ کې په شوو بلدیاتي ټاکنو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه متحده قومي مومن ګوند تر ټولو مخکې دی. او نن په ارمینیا کې د صدارتي حکومت په پارلیماني حکومت د بدلولو لپاره ټول پښتنه کیږي. اوس ته خبرونه تفصیل. په پاکستان کې چارواکی وای په اسلام آباد کې د افغانستان پړه کیدونکې د استنبول بهیر د ایشیا سره کانفرنس کې بعد افغانستان د امنیت سربیره په مهمو مسلو خبري کیږي. په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر ناوخته له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په دې غونډه کې د ګډون لپاره دوه درشو هیوادونو ته بلنه ورکړل شوې ده او تمه ده چې افغان ولسمشر اشرف غني به هم په دې کانفرنس کې برخه واخلي.
دا آسیا د زړه هیوادونو د دغه کنفرانس د بحث وړ یوه موضوع د افغانستان لپاره د لومړیتوبونو ټاکل دي. دویمه مسله دا چې د بیلابیلو هیوادونو شپږ کاري ډلې په افغانستان پورې پر تړلو څو مسایلو کار کوي چې په هغو کې د مخدره موادو او قاچاق پر وړاندې مبارزه، د بیړنیو حالاتو مدیریت او د امن ټینګښت شامل دي. دا ډلې وروسته خپل راپور وړاندې کوي.
بلخوا د مشال ریډیو خبریال د پاکستان سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ایشیا سره کانفرنس پاړه غونډه وشوه چې پکې د دې غونډې د تیاریانو پاړه خبري وشوې. ټاکل شوې چې د ایشیا سره د ورځني کانفرنس با د روانې میاشتې په اتم او نهمه نیټه په اسلام آباد کې جوړ شي. بل لور ته په کابل کې د ایشیا سره هیوادونو د سفیرانو په غونډه کې د دوه هیوادونو د راتلونکي کانفرنس په ایجنډا خبري شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبري شوې کې ویل شوی دی چې دغه غونډه پرون په یاد وزارت کې جوړه شوې وه چې پکې د هند، پاکستان، چین، متحده عرب اماراتو، سعودي عرب، ایران، ترکی، روس، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، کرغیزستان سفیرانو، د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي نیکولس هایسم او د ځینو اروپایي هیوادونو سفیرانو هم برخه درلوده. د پاکستان حکومت وایي که کابل د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته لیوالتیا وښیي. اسلام آباد یې همکارۍ ته تیار دی. په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر ناوخته له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د وسلوالو طالبانو په ډله کې موجود وضعیت ته په پام سره د سولې د خبرو بیا پیل به آسان کار نه وي، خو که افغانستان لیوالتیا ولري پاکستان ورته زمینه برابرولی شي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبری چې روان کال د پاکستان په قربتو پیل شوی وي، په جولای میاشت کې د طالبانو د پخانی مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر اعلانېدو وروسته وځنډېدلې. طالبانو یو صوتي یاډیوي پیغام خپور کړی دی چې وایي دا د یادې ډلې ملا اختر منصور دی او په پاکستان کې دغه د سخت ژوبل کېدو یا وژل کېدو د خبرونو وروسته ثابتوي چې ملا اختر منصور ژوندی دی. د 1400 منټونو دا پیغام چې پکې یو تن ځان ملا منصور ښایي وایي د ملا اختر منصور د حالت په اړه خبرونه کستن خپاره کړل شوي وو چې د طالبانو ترمنځ تقسیم پیدا کړل شي. که څه هم دا لا تر اوسه څرګنده نه ده چې دا ډیوي پیغام په رښتیا هم د ملا منصور دی، خو د ریپورټونو له مخې د طالبانو ځینې لوړپوړو غړو ویلي دي چې دا غږ د ملا منصور اواز ته ورته دی. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په کراچۍ کې په شوو بلدیاتي ټاکنو کې متحده قومي مومنټ ګوند او په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو مخکې دي. د مشال ریډیو خبریال وایي د پاکستان د انتخاباتي کمیشن تر مخه تېر ورځ په کراچۍ کې په 2 یونین کونسل او 5 امیدوارانو ترمنځ مقابله وشوه چې پکې د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه شاوخوا 80% سوکو باندې متحده قومي مومنټ ګوند تر ټولو مخکې دی. دغه سی په پنجاب کې پرون د بلدیاتي انتخاباتو په دریم پړاو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون په 2500 کې 940 رشت ګټلې دي. بلخوا پرون په پینډی شکرګړ او راجنپور او ځینو نورو سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو پر مهال د مختلفو ډلو ترمنځ نښتې هم شوي دي چې پکې په پینډی کې یو تن وژل شوی دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. نن په ارمینیا کې خلک دغه حکومت په لوړه وړاندیز لپاره رای اچوي چې تر مخه به په هیواد کې صدارتي حکومت په پارلیماني حکومت بدل شي. د ارمینیا ولسمشر د دې آئینی اصلاحاتو وړاندیز ورکړې او غوښتنه یې کړې وه چې دا بدلونونه به د حکومت د مختلفو څانګو ترمنځ همکاري نوره مؤثره کړي او د اقتصادي پرمختیا او د بشري حقونو په خوندیتوب کې به مرسته وکړي. د ارمینیا قومي کانګرس او ځینو مخالفه ډلو د دې اصلاحاتو پر ضد مهمونه چلولي دي. ویلي دي چې دا موجوده ولسمشر لخوا یوه هڅه ده چې دا شان به ولسمشر په 2013 کال کې د خپلې صدارتي مودې وروسته هم په واک کې پاتې شي. خو تېرونی ولسمشر دا خبره رد کړه چې که اصلاحات منظور شو نو د وزیر اعظم یا د پارلیمان د سپیکر جوړېدو لپاره به هڅې وکړي. د چاد جمهوریت په یو مارکیټ کې دریو ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي، شاخوا 90 تنه نور زخمیان شوي دي. د مرکزي افریقا په دغه هیواد کې پولیس وایي دغه چاودنې پرون چاد جیل ته نږدې دریو ښځو کړې دي. د چاد د پولیسو مشر ویلي شک کېږي چې دا حمله به سخت دریځې ډلې بوکو حرام کړې وي. په نومبر میاشت کې هم غبرګو ځان وژونکو بریدونو چې ښځو کړي وو چاد جیل ته نږدې په یو کلي کې درې کسان پکې وژل شوي وو. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د انیس حجمل نه د دې غړې خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې به د غری پټونه واوري. د امنیتي او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز وای د ایشیا زړه هیوادونو پر روانه غونډه کې به د افغانستان امنیت مهم موضوع وي او تمه ده چې په دې کې افغان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون وکړي. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه مسلم لیگ نواز ګوند په پنجاب او متحده قومي موومنت په کراچۍ بلدیاتي انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې ده. د قبایلي سیمو د ړنګو شو سکولونو استادان وایي دغه سکولونو د بیا ودانولو لپاره حکومت توجه نه ورکوي. دوی څه مشکلات لري؟
یو داسې کس نه راغلی چې یاره تاسو له کورسۍ لګي چې کورسۍ در کو ټاټ لګي یا چاک لګي دا زمونږ بورډ به تاسو لیدی چې ما په دې کم په زورونو خط کوو که نه نو ګوتې پې ماتې شي.
د پښتونخوا او سیمې په اړه یو شمېر نور رپورټونه لرو. د روانې ګړې په آخري برخه کې د سولې په لور خپرونه کې به واورئ چې فن او هنر د بدامنۍ او تشدد په مخنیوي کې څومره کردار لوبولی شي. اداکار او مصور جمال شاه په اړه وایي
دغه زارد ریزلټ په معاشري کې اکثر اداوي چې خلک یو بل ته رانږدې شي او د تشدد په ځای د یو بل خبره واوري.
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی موضوع ته. د افغانستان په امنیتي او پرمختیایي مسلو بحث د ایشیا د زړه هیوادونو د کانفرنس د ایجنډا مهمه برخه ده. د امنیتي او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز وای په دې کانفرنس کې به دغه راز د ممنوع موادو او سمګلینګ د مخنیوي په اړه هم خبرې وشي. دا دوه ورځنۍ غونډه د راتلونکي نهه په ورځ په اسلام آباد کې شروع کیږي. پاکستان تمه لري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به هم په دې کې برخه واخلي. صالح محمد صالح په دا ریپورت لري.
د پاکستان یو عالی رتبه چارواکی وویل د آسیا د زړې هیوادونو راتلونکي غونډه چې د افغانستان پر اړوندو مهمو مسایلو به متمرکز وي پراخه اجنډا لري. پاکستان به د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د آسیا د زړې هیوادونو د کانفرنس کوربه وي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې کانفرنس کې په افغانستان پورې پر څو تړلو مسایلو خبرې کیږي.
د
آسیا د زړې هیوادونو د دغه کانفرنس د بحث وړ یوه موضوع د افغانستان لپاره د لومړیتوبونو ټاکل دي. دویمه مسله دا چې د بیلابیلو هیوادونو شپږ کاري ډلې په افغانستان پورې پر تړلو څو مسایلو کار کوي چې په هغو کې د مخدره موادو او قاچاق وړاندې مبارزه، د بیړنیو حالاتو مدیریت او د امن ټینګښت شامل دي. دا ډلې وروسته خپل راپور وړاندې کوي. په دې کانفرنس کې به د افغانستان پر امنیتي او پرمختیایي مسایلو هم بحث کیږي چې زما په نظر اجنډا یې هر اړخیزه ده. سرتاج عزیز زیاته کړه د کانفرنس په څنډه کې به د افغانستان د سولې د خبرو پر بیا پیل هم بحث کیږي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وویل د افغانستان په ګډون 2.5 هیوادونو ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. سرتاج عزیز تمه وښوده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به هم په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. موږ تمه لرو چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د بهرنیو چارو وزیر به په دې کانفرنس کې برخه واخلي. ټاکل شوی د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او عالی رتبه هیئتونو ترڅنګ د چین، ایران، ترکیې او هندوستان د بهرنیو چارو وزیران هم اسلام آباد ته راسي او موږ ورته په تمه یو. که څه هم افغانستان تر اوسه په رسمي ډول په دغه کانفرنس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ګډون نه دی تایید کړی، خو د افغان حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر شایي په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. افغان ولسمشر تیره دوشنبه په پاریس کې د اقلیمي بدلون په اړه د کانفرنس په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. راپورونه وایي د پاکستان صدر اعظم له افغان ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې د آسیا د زړو هیوادونو کانفرنس له ده سره په ګډه پرانیزي. د آسیا د زړو هیوادونو کانفرنس یا د استنبول د بهیر په نامه د غونډو دغه لړۍ په 2011 میلادي کال کې د افغانستان د حالاتو په اړه د تفاهم د زیاتېدو په هدف پیل شوه. د 2014 میلادي کال غونډه په چین کې جوړه شوې وه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکې برخه درلوده.
د اسلام آباد په اسلام آباد کې د روانې نهې او شروع په ورځ کې دونکو د ایشیا زړه هیوادونو کانفرنس چې پکې به زیاتره د افغانستان په امنیت او مسلو باندې خبرې کیږي په اړه یې په اسلام آباد کې پرون وزیر اعظم نواز شریف د اعلی پوځي او سیاسي چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي او په دغه موضوع او دغه کانفرنس په هلو ځلو ورسره خبرې کړي دي چې په اړه یې تفصیل زموږ همکار زبی مومن راکوي.
د پاکستان حکومت په پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکې د استنبول پروسې آسیا زړه کانفرنس لپاره چمتووالی نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د روانې میاشت په 8 او 9 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه 2 ورځنی کانفرنس جوړ شي او تمه ده چې شاوخوا د 9 هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د هیواد صدر اعظم نواز شریف د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دې هیواد له جګپوړو سیاسي او پوځي چارواکو سره د کانفرنس چمتووالی، ایجنډا او په یو شمېر نورو کورنیو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. پاکستاني چارواکي وایي چې په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره یو شمېر هیوادونو او ادارو ته بلنه ورکړې چې تر دې د مورته د چین، تاجکستان، کرغزستان، ایران او افغانستان چارواکو د ګډون پخلی کړی دی. ټاکل شوي چې د آسیا زړه کانفرنس پرانسته به افغان ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم نواز شریف وکړي. که اوس هم پاکستاني چارواکي لا تر دې دمه د افغان ولسمشر د ورتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو افغان چارواکي بیا وایي چې ښایي افغان ولسمشر په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. تمه ده چې د آسیا زړه په 2 ورځنی کانفرنس کې به د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په ګډون په یو شمېر نور مسایلو خبرې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پران قاضي خلیل الله د کانفرنس د ایجنډا په اړه وایي د دې غونډې اصل ایجنډا سیمه ییز تعلقات ښه کول او رابطې زیاتول دي. د آسیا زړه کانفرنس مقصد د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ ترهګري، نشه یي توکي، غربت او بنسټپالنې په شان د شریکو خطرو د مخنیوي په لړ کې د همغږۍ زیاتول دي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د هندستان د بهرنیو چارو وزیر سسما سوراج به هم ښایي په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره د دسمبر په 8 اسلام آباد ته راشي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې دا په افغانستان کې د امنیت او داسې هیوادونو ترمنځ د همکاریو د ډېرېدو په تړاو 5 کانفرنس دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. په پاکستان کې د بلدیاتي انتخاباتو دریمه او اخیری مرحله پرون سرته رسیدلې ده چې پکې د پنجاب په ځینو برخو کې او داراز د کراچۍ په ځینو ضلعو کې انتخابات ترسره شوي دي. په کراچۍ کې متحده قومي موومنټ د غیر حتمي او غیر سرکاري نتیجو تر مخه په اول نمبر دی، او داراز په پنجاب کې مسلم لیگ نواز ګوند د غیر حتمي او غیر سرکاري نتیجو تر مخه په اول نمبر دی. یو شیبه وړاندې را سره د اسلام آباد نخبل خبریال ریاض مساخیل په دې حق له حال شریک کړ.
دریم او اخری مرحله وا د بلدیتی وټونو سلسله کې او پدې کې د پنده ملتان بهاولپور په ګډون د پنجاب چې کمې 12 پاتې ضلع په هغه کې وټونو وشو په دغه وټونو کې تر اوسه پورې چې کمې غیر ختمي او غیر سرکاري نتیجې راغلي د هغه تر مخه مسلم لیگ نواز د لږه مده نو هغه د ټول بر روانه ده د دوی تقریبا چې کم اوسه پورې ټولې چوکې دي د پنجاب نو هغه 2500 پورې جوړیږي چې پکې د 300 خوښه نتیجې راغلي دي او په دې کې د مسلم لیگ نواز دلې 900 او سلیری چوکې هغه دی ګټلې دي د غرنګ وپسې په دویم نمبر باندې آزاد امیدواران دي د پنجاب چې 4900 او 3 چوکې ګټلې دي پاکستان تحریک انصاف بیا په دریم نمبر راځي هغه 200 او 8 چوکې ګټلې دي خدا تر دې وخت پورې غیر سرکاري او غیر ختمي نتیجې دي د غرنګ بیا د پنجاب په مختلفو علاقو کې جنگ جګړه هم شوې دي والټه کول پکې هم شوې دي خصوصا په دې کې چې کومه د ذکر وړ پیښه ده نو هغه د پنجاب چې کوم پخوانی وزیر قانونو راجا بشارت داغه خورې په د ډزو په یو پیښه کې وجل شوې ده چې کله د دوو سیاسي جماعتونو د پلویانو ترمنځ د پنده په یو پولیس سټیشن باندې جګړه شو داغه رستو پکې ډزې وشوې پولیسو په دغه تور کې ځنې کسان نیولې هم دي او وسلې هم برامد کړې ده د دې ترڅنګ په شکرګړ کې هم جګړه شوې دي هغه کې 15 تنه جو بل شوې دي په راجنپور کې روجان کې ملتان او بهاولپور کې دغه نور سیمو کې هم جنگ جګړه شوې دي چې پکې یو شمېر خلک جو بل دي ور سره بیا پولیسو په مختلف قسمه مقدمو کې لکه هغه کې اجالي وټونه کاست کول دي هغه کې جګړې دي هوائي ډزې دي وسله ګرځول دي نو هغه کې تقریبا 30 پورې مقدمه درج کړې دي او دغه رنګ 30 کسان نیول شوې دي د الیکشن کمیشن چې کوم اوس پورې اطلاعات راغلي او دغه چې کوم بیانات مخې ته راغلي دي هغه دا وټونه چې کوم دي نو دا ډېر تسلی بخش ګرځولې دي او دغه رنګ دی وی چې ټوټل دي تا د سند او د پنجاب په دوانو علاقو باندې دوانو طرفونو نه 115 شکایتونه ترلاسه شوې دي چې پکې 103 د پنجاب د مختلفو علاقو نه راغلي دي او دغه رنګ بیا دی چې کوم په دې وټونو باندې اوسه پورې خرج شوی دی او څونه خلک وټونه چولې هغه فهرست هم جاري کړی دی چې په مرحلو کې د 8 کروڑ نه زیاتو خلکو وټونه واچول او په دې 3 ارب او 80 کروڑ خوښه 2 روپۍ خرچه راغلې ده
هلته د کراچۍ په شپږو ضلعو کې هم د بلدیاتي انتخاباتو دریم او اخیري پړاو سرته رسېدلې چې پکې د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه متحده قامي مومنټ بریا ترلاسه کړې ده په دې حکله تفصیل د کراچۍ نه زموږ خبريال محمد عمران راکوي
د خالی پروس شوی بلدیاتی ټاکنو کې د پاکستان د ټاکنو د کمیشن الیکشن کمیشن اف پاکستان تر مخه 250 یونین کونسلو باندې د 15,403 کاندیدانو ترمنځ مقابله وشوه چې پکې د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه په شاوخوا 80% سوکو باندې متحده قامی مومنټ ته بری ترلاسه دی د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه د ضلع حکومت لپاره شو ټاکنو کې 209 سوکو کې متحده قامی مومنټ د 100 نه زیات سوکو باندې د غیر حتمی غیر سرکاري نتیجو تر مخه بری ترلاسه کړي په دویم نمبر د پاکستان پیپلز پارټي ګوند په دریم جماعت اسلامي او په سلورم پاکستان تحریک انصاف ګوند دی د کراچۍ په پښتون مشته سیمو کې د قام پرسته ګوندونو کاندیدان زیاتره د ناکامیو سره مخ شوي ولی پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې د هغوی یو کونسلر د کراچۍ قصبي سیمې نه کامیاب شوي د عوامي نېشنل پارټي مشران وایي چې در دې دمه د هغوی سلور کاندیدان د یونین کونسل د چیرمین په څوکو او یو شمېر د کونسلرانو په څوکو بریالي شوي بلړخت د ټاکنو پر مهال د سیاسي کارکونانو ترمنځ ځنخطو کې لک تر لک لس کسان جوبل شوي دي د سره سره تا کسان په غیر قانوني توګه پولینګ سټیشن ته دننه وتلو او دروغ ویلو په تور کې د یوې میاشتې لپاره جیل ته لیږل شوي دي د ټاکنو په ورځ د متحده قامی مومنټ مشر او د قامی سملای غړي ډاکټر فاروق ستار خبريالانو سره د خبرو په وخت ویل چې په اوه یونین کونسلو کې د هغوی د کارکونانو سره زور زیاتې شوي دي بلخوا په شریکه په ټاکنو کې برخه اخیستون کې جماعت اسلامي او تحریک انصاف هم تور لګولې چې په ټاکنو کې درغلي شوي او غوښتنې کړي چې د سند صوبې د ټاکنو د کمیشن مشر دی لخپلې څوکۍ څخه استعفا ورکړي د یاد وړ ده د جماعت اسلامی کراچی امیر حافظ نعیم الرحمن د پاکستان تحریک انصاف د کراچی صدر علی زیدی او د پاکستان پیپلز ګوند د کراچی ډیویژن صدر نجمی عالم په دې ټاکنو کې له ناکامۍ سره مخ شوی د ضلع حکومت جوړولو لپاره متحده قامی مومنټ ته د 115 نشستونو ضرورت دی. مطبوعاتي راپورونه وایي چې هغوی د دې نه زیاتو څوکو باندې بریالي شوي او امکان دی چې د ایم کیو ایم وسیم اختر به د کراچۍ نوی مشر یا میئر جوړ شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې یو شمېر تعلیمي ادارې وسلوالو ړنګې کړې دي چې د استادانو او زده کوونکو په وینا لا تر اوسه حکومت بیان نه دی جوړ کړی. د دغه سکولونو استادان او ماشومان ګیله کوي چې د دوی د سکولونو بیا جوړولو ته توجه نه ورکول کیږي. په دې موضوع زمونږ همکاري انیس اجمل د سیړونکو سره خبرې کړې دي. راځي چې ورته وښیو.
په داسې حال کې چې د ډیسمبر په 14 نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د بریده یو کال پوره کیږي، په دې وروستیو ورځو کې د پاکستان پوځ مشر په یاد پېښه کې ککړو څلورو کسانو ته د پانسي ورکولو حکم ورکړو. د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د 14 دسمبر په یاد کې به مختلفي دستوري کوي. پر آرمی پبلک سکول سربیره په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې نورې یو شمېر تعلیمي ادارې هم وسلوالو ړنګې کړې دي. د کوسی مومند ایجنسی په شیرانو کلی کې یو سکول 15 کال وړاندې وسلوالو ړنګ کړی دی. د یاد سکول یو استاد وایي چې په دغه سکول کې شاوخوا 70 زده کوونکي دا مهال د تش اسمان لاندې زده کړې کوي او په سکول کې د زده کوونکو شمېره د پخوا په پرتله ډېره کمه شوې ده.
گورنمنٹ یو داسې کس نه راغلی چې یاره تاسو له کورسۍ لګي چې کورسۍ درکو ټاټ لګي یا چاک لګي. دا زمونږ بورډ به تاسو وسلی دی چې ما په دې کم په زور زورونو خط کوو که نه نو ګوتې پرې ماتې شي. خو مونږ ته د اوسه پورې چا دا اپر نه دی کړی چې ستاسو دپاره دا شی شته یا نشته او نه یې راکړی دی. سیکرټریټ نه راواله ایجوکیشن د پاټا پورې دا ټول په لار دېږي ویني مونږ ویني ښه چې دا استادان داسې ناست دي. تاسو دا کورسۍ زمونږ ولیدي دا مونږ پخپله په بوڼ باندې بوڼلی دي که نه.
داسې پوښتنې راپورته کیږي چې د پاکستان حکومت آیا د آرمی پبلک سکول په څیر د نورو رنګل شو سکولونو لپاره هم ګامونه پورته کړي دي او کنه. کارپوه عائشه صدیقه وایي دا په پاکستان کې یو روایت پاتې شوی دی چې زیات ځواک لرونکو کسانو مسئلو ته تر عام وګړو زیات پام کیږي. هغه تعلیمي ادارې چې پکې د پوځیانو بچی سبق وایي او پرې حمله وشي نو دا خو په پاکستان کې یوه عامه خبره ده چې کله په پوځ حمله وشي نو بیا خو هغوی جواب هم ډېر بد ورکوي او ځکه هم هغوی پر نورو تعلیمي ادارو د حملو وروسته هغه سیره د عمل نه دی ښودلې لکه څنګه چې د آرمی پبلک سکول په اړه خود. خو دا هم یو خبره ده که چېرته پوځ د آرمی پبلک سکول برید جدي اخیستی دی او نورو تعلیمي ادارو ته پام نه دی کړی نو تر اوسه خو د آرمی پبلک سکول زیاتره ماشومانو ته هم انصاف نه دی ترلاسه شوی. حکومت چاته سزاګانې ورکړي او پلټنې څومره رښتیا دي هیڅ څرګنده نه ده.
کارپو خادم حسین بیا وایي که څه هم د آرمی پبلک سکول د پیښې وروسته د وسلوالو پر ضد د حکومت رد عمل د تیرو وختونو نه جلا و خو د پلټنو د یو سم رپورټ نه په ډاګه کولو له وجې اوس هم د دې رد عمل د شفافیت په اړه ډېرې پوښتنې پر ځای پرتې دي.
فوج دا علاقہ باندھ تیری دل یا پاگل کمزائے کی چی دا اسکول دے نو آغا دی فوج احوال کر کی دے یا دا فوج علاقہ دا نو دا شان دروازی ایخ تنیغ ورچل او دا سی قتل عام کول دی یو دی رلو یا یرم پیدا کا تو خلا تروس پوری دا دی انکوائری ریپورٹ نتر آگلے دین دا چی کم معشومان مرشوی دی او آغا سیویل اندی اگر فوج سره تعلق نه ساتي دا غي مور پلار لا تر اوسه پوری دینه مطمئن نه دي. دې ټول عمل نه ني مطمئن چې څنګه اوشو او په کومه طریقه اوشو څنګه مخه تراغلل او څنګه د هغه د علاج مالجي خبره شو یا غي ته سہولتونه ورکول خبره شو. شو چې ډېر خلک راځي چې تصور کوله چې تیر شوی کم مازی کې پالیسۍ د فوج پاتې شو دي شاید چې دغه قسمه حمله اخپنیغه د هغه دغه حمله دغه اخپنیغه نتیجه ده. دا غي د وجه نه یو ډېر وی فشار سره فوج مخشه حکومت مخشو او سیاسی ګوندونه مخشو.
د وسلوالو لخوا د ړنګل شو سکولونو د استادانو او د زده کوونکو د مشکلاتو په اړه مو له حکومتي چارواکو سره د خبرو کولو ډیره هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د تیرې یوې لسیزې راهیسې په فاټا او خیبر پښتونخوا کې وسلوالو په سلګونه سرکاري سکولونه په بمونو الوزولي چې ګڼ شمېر یې لا تر اوسه هم هغسې پراته دي او ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي.
د انیس اجمل رپورټ موریده. پرون یعنی د خالی په ورځ په مومند جنسی کې د هلال احمر تنظیم د سوری لاندې د رضاکارو د عالمی ورځې په مناسبت سره یو دستور وشو چې پکې د رضاکارو خدمات وستایل شو. په مومند جنسی کې د یاد تنظیم د رضاکارو شمیر د 800 نه زیات دی.
شاهنواز ترکزی مو په نور حال خبروي.
ونډه کې وویل شو چې هلال احمر پاکستان د پاکستان د اساسي قانون د لاندې جوړ سازمان دی چې په هر سیمه کې خپل رضاکاران لري. په محمود ایجنسی کې د هلال احمر پاکستان رضاکارو تر دې دمه کوم رقم خدمات وړاندې کړي. وسیم خان چې یو رضاکار دی وای
مومنز فوډ فیسټیوال چې هغه کې من خپل ریسپانس ورکړی او د سی په ریسایکل ریس کې د سی مختلف آفتونو کې من خپل ریسپانس ورکړی. زلزله چې کومه تیر راغلی او په هغه کې من د سی سیلاب راشي یا نور څه اکسیډنٹ وشي هغه په موقع باندې من اوس خپل هیلپ کړی.
د سری سپوږمۍ د دې سازمان سره په محمود ایجنسی کې استادان ډاکټران ډرایوران او بیلابیل هنر لرونکي رضاکار هم شته دي. د صحت د محکمې سره تړاو لرونکي یو رضاکار اختیار ګل وای
نو فرسٹ ایڈ ډیر زیات راځي او پای کې کوم د اسلنګز من کړی دی هغه کې موږ اصل خلکو خپل مات شي ته شولې دي. دغه علاوه کوم ماینز راغلي دي او کوم دغه سي اکسیډنٹ شوی دي پای کې کوم ځکه د فرسٹ ایڈ ضرورت راغلي در ما خپل باندې هغه تزان رسول دي او ولنټیر لې کوم دی هغه خدمت ما کړی دی تر اوسه پورې.
یو بل رضا کار ابو زر خان چې په تیر زلزلہ کې خدمات وړاندې کړي وای ویل
پدی کې پدی سابو ایریا کې یو کیس یو ماشوم اور کښې و د خپل کور نه چې الته لوکل کس سره کانټیکټ وکړو او چې کانټیکټ مو سره وکړو داغه نه پس هغه په هغه مون خپل کور ته رسولې و. په غلنې کې یو سمو د مخ کې دلته اکسیډنٹ شو پای کې یو ماشوم چې ډېر سیریس زخمي هغه مون غلنې هسپتال ته وړو. غلنې هسپتال نه بیا مون پېښور الهارښت ته بولیو.
په محمود ایجنسی کې د اتو سو نه زیات رضاکار دي چې ځان له د سریس پوګمای د سازمان سره تړل شوی دي او خدمات ورکوي. ایجنسی سیکرټری هلال احمر پاکستان محمود ایجنسی خان مومن وای
مومندو کې بزره صافو الینګار سیما شیخ بابا او دسه په پندلې کې دانش کول تمانځي د ویزې دا یادې کوم چې هلته دا ټیمونه لاړ ورسېدل او دوی ایون دا چې نه صرف د ورځې کار کړي بلکې د شپې نا وخته پورې د نه خلصو بجو پورې دوی واپس راغلي. نو دا رضاکار دلته ډیر اهم کردار ادا کوي او هم دغه سلسله کې موږ نن چې کوم دلته دا پروګرام را جوړ کړي دي موږ دا غوړو چې یاره موږ د خپل رضاکار دوی انکرج کو چې یاره دوی مخکې راشي او نورم دسې خخه کارونه وکړي.
او نن ډیرو هغه رضاکارو ته چې په بیلابیلو وختونو کې ښه خدمات وړاندې کړي ورته تعریفي سندونه هم ورکړی شو. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
هلته د افغانستان په خوست ولایت کې هم د دسمبر 15 نیټه د رضاکاران د نړیوالې ورځې په توګه ونمانځل شوه. په دې اړه جوړې شوې غونډه کې یو شمېر ګډونوالو وویل چې رضاکارانه هلې ځلې له پخوا راهیسې په پښتنو کې دود دی او د پښتنو په کلو او بانډو کې زیاتره درانه کارونه د رضاکارو لخوا سرته رسیږي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل درکوي.
د خوست مدني فعالان او رضاکاران وایي چې له پخوا نه رضاکاره کارونه په پښتنو کې دود دي او له دې لارې په کلیو او بانډو کې مهم او درانه کارونه سرته رسیږي. دوی یاد څرګندونې د شنبه په ورځ په خوست کې د رضاکارانو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وکړي. مدني فعال سپین روان نورزی وایي چې رضاکارو په ټولنه کې د پوهنې د کچې د لوړولو او خلکو ته د کسب د ورزده کولو لپاره هم د یادونې وړ کارونه ترسره کړي دي. نوموړي د شلمې زیږیدیزې پیړۍ په پیل کې د پاچا خان لخوا د یو شمېر رضاکارو د ګروپونو ایجاد او په پښتنو کې د پوهې او کسب په خورولو کې د دې ډلو ارزښت ته اشاره وکړه.
رضاکاري د پښتنو د دود یوه برخه ده. د شلمې پیړۍ په سر کې کله چې پاچا خان غوښتل چې پښتانه له ستونزو او بدبختۍ وژغوري نو د رضاکارانه کارونه شروع کړل. د پښتونخوا تقریبا په 1500 کلو کې 3 لک رضاکاران وروزل. رضاکارانو به وخت په وخت د هغو ماشومانو ته به زده کړې ورکولې، لویانو ته به حرفوي زده کړې ورکولې.
په خوست کې د واکسینو د پروګرام مشر ډاکټر نجیب رحمان وایي چې دوی خواوشا 2000 رضاکاران ګمارلي چې له یوې خوا د واکسینو په کمپاینونو کې برخه اخلي او په کلیو کې سرپا ناروغانو ته یو شمېر دوا درمل ویشي. بل لوري ته د ځینو وژونکو ناروغیو په اړه هم خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي.
تقریبا د 2000 څخه زیات رضاکاران لرو. خلک واکسینو ته رابولي نو دوی په دوامداره ډول باندې هغه فرزند د ایډز په برخه کې ده، هغه کدی ګوزن په برخه کې ده، هغه کدی سینو بغل په برخه کې ده، هغه کا مثلا د هپاتایټس بی یا تور جی په برخه کې دي. دوی د هر ناروغۍ لپاره ټولنې ته په دوامدار ډول باندې پیغامونه ورکوي.
د اسد الله فروتن په نوم یو ځوان چې لډی رمودي خپل خلکو ته پر ازاکارو کارونو بوخت دی وایي چې هر ورځ یو اندازه نیالګي وبوي، ماشومان ته زده کړه ورکوي او پر ازاکارو کارونو کې د ځوانانو د پراخه ګډون لپاره عامه پوهاوی کوي.
زه د رضاکار په صفت هر ورځ شلو نیالګیو ته اوبه ورکوم، ډیر شو ماشومانو ته هر مزدیګر درس ورکوم، هغې سره په څنګ څنګ کې ځوانانو ته چې هر چا سره وړم دی رضاکارو کورونه پره اما په هوای کم
یاد دیوی لدو سرویخت قانون راهیسی د دې لپاره چې د نړۍ په رسپات ټولنو او هیوادونو کې رضاکاران د غریبو او بیوزلو خلکو سره مرستو ته وهڅول شي. د ملګرو ملتونو لخوا د رضاکارو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. سږ کال په خوست کې د رضاکارانو نړیواله ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا ولمانځل شوه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پښتونخوا کې د ورځې 10:30 شوې د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې تورو.
په پاکستان کې چارواکي وایي په اسلام آباد کې د افغانستان پړه کیدونکو د استنبول بهیر د ایشیا سره کانفرنس کې به د افغانستان د امنیت سربیره په مهمو مسلو خبرې کیږي. په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر ناوخته مشال ریډیو ته ویلي په دې غونډه کې د ګډون لپاره 2 هیوادونو ته بدلنه ورکړل شوې او تمه ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی به هم په دې کانفرنس کې برخه واخلي. د پاکستان حکومت وایي که کابل د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته لیوالتیا وښیي، اسلام آبادي همکاري ته تیار دی. په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون ویلي د وسلوالو طالبانو په ډله کې موجودو وضعیت ته په پام سره د سولې د خبرو بیا پیل به آسان کار نه وي، خو که افغانستان لیوالتیا ولري پاکستان ورته زمینه برابرولی شي. طالبانو یو آډیو پیغام خپور کړی چې وایي دا د یادې ډلې ملا اختر محمد منصور دی او په پاکستان کې داغه د سخت ژبل کېدو یا وژل کېدو د خبرونو وروسته ثابتوي چې ملا اختر منصور ژوندی دی. که څه هم دا لا تر اوسه څرګنده نه ده چې دا آډیو پیغام هم پر رښتیا د ملا منصور دی، خو د رپورټونو له مخې د طالبانو ځینو لوړپوړو غړو ویلي دي چې دا غږ د ملا منصور آواز ته ورته دی. دا غیر سرکاري نتیجو تر مخه په کراچۍ کې په شوو بلدیاتي ټاکنو کې متحده قومي مومن ګوند او په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو مخکې دي. نن په ارمینیا کې خلک داغه حکومت په لور وړاندیز لپاره رایه چوي چې تر مخه به په هیواد کې صدارتي حکومت په پارلماني حکومت بدل شي. او د چار جمهوریت په مارکیټ کې درې ځانمن ګبریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 38 کسان وژل شوي او شاوخوا 90 تنه نور زخمیان شوي دي.
انیس اجمل در ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس پام وکړئ چې پاکستان کې کورنی اخبارونو په کوم موضوعاتو لیکنې کړې دي. اسلام آباد کې زمونږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي، راځي چې په غاړه واورو.
دنیا ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اساق ډار د ډالر په زیاتیدونکو نرخ د نوټس په خستو ویلي دي چې د روپۍ په قدر کې د مصنوعي کمی کونکو پر ضد به ګامونه پورته کولای شي او دا چې مرکزی بانک د منفي سرګرمیانې ودرولو لپاره کوششونه وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د حکومت لخوا دا دعوی کیږي چې معیشت کې یې بهتري راغلې ده او معاشي استحکام یې ترلاسه کړی دی، خو اصل حقیقت دا دی چې د حکومت د ضرورت د امروزه شیانو په نرخونو تاجرانو د اولس د سہولت ادارو او په صرافانو هیڅ کنټرول نشتا. د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه په غیر د سوجه نه زیات شي، د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د لږې شانتي اضافه لوجه قیمتونه او کرایانه ډېر زیات شي، خو تر اوسه حکومت تاجران د منافخوري نه اون درول. ورسپان لیکي چې د حکومت کمزوري او نه اهلی د دین هم په ډاګه کیږي چې د ډالر نرخ تاکنه کرنسي بدلون کې صرافان کوي. ډالر نرخ یې د 102 روپو نه 108 روپو ته ورسو، خو حکومت یې په ودرولو کې ناکام ده. حکومت لا پکار دي چې دې لړکی کوټلي ګامونه پورته کړي او د ډالر په نرخ کې د مصنوعي اضافه په فوري توګه ودروي. ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان چیف جسټس جسټس سهیر انور جمالی ویلي دي چې د قانون شوبې سره تړلې شو خلکو دا ځمواري جوړيږي چې په ذاتی او پېښورانه توګه د دیانتداري او اهلیت مظاهره وکړي. ورسپانه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې ریاستي ادارې او خصوصا انتظامیا کې د اولس د ود لپاره کار وکړي نو ډېر زیات مسلې به حل شي. د ریاست کار د مختلفو طبقو ترمنځ معاشي او والی پیدا کول او دا برقرار ساتل دي. ورسپانه لیکي کې ریاست د طبقو ترمنځ کشمکش ختمولو کې کامیاب شي نو په عدالتونو ورسره بوج هم کم شي. نو د چیف جسټس په خبرو ریاستي ادارو له توجه ورکول پکار دي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکل دا. ورسپانه لیکي چې چیف جسټس په ملک کې د قانون د بالادستۍ خراب صورتحال غټه وجه د قانون نه ناپوهي وګرځوله او ویل چې ابتدائی جماعتون نه د اولس د حقونو او فرایض نه متعلق د قانون بنیادی خبرې په نصاب کې شامل کړي شي.
د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی ایکسپرس ټریبیون له یورپي هیوادونو د استل کېدونکو وګړو په اړه یوه ادارې لیکلي وای پاکستانی چارواکي له یورپ نه استل شوي هغه کسان بیرته نه قبلوي چې کاغذونو کې یې د پاکستان شهریت ثابت نه وي. بل پلو رویټرز خبري ایجنسی په یو رپورټ کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې رپورټونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د بوریوال کاکړ نه اورو.
دی ایکسپریس ټریبیون په اداریا کې راغلی چې له اروپایي هیوادونو پاکستان ته د لیږل کېدونکو مبینه غیر قانوني کډوالو مسله لا پسې پیچل شوې ده. اداریا لیکي چې د دسمبر پر درېمه نیټه یو الوتکې هغه نه څلوېښت مبینه غیر قانوني کډوال اسلام آباد ته ستانه کړل چې له یونان، آسټریا او بلغاریا څخه ایستل شوي وو. په دې نه څلوېښتو کې یوازې د نولس کسانو اسناد سم ګرځول سوي او نورو ته د دې اجازه نه ورکړل سوي چې په پاکستان کې پاتې سي. ادارې لیکي چې د دې دېرش کسانو د نه منل کېدو لامل دا و چې د هغوی اسناد په هغه پیمانه نه و پوره کوم چې پاکستانیو چارواکو ورته یې شیده. د ادارې په لیکنه د یونان، آسټریا او بلغاریا د سفارتکارانو پر خواستونو سربیره دا کسان او الوتکه له پاکستانه پر بیرته وتلو مجبور سو. پاکستانی چارواکي وایي چې پاکستان ته لیږل کېدونکي کسان په غیر قانوني توګه له اروپایي هیوادونو څخه ایستل کېږي. ادارې لیکي چې د یو اټکل له مخې شاوخوا 50,000 پاکستانی وګړي هر کال په غیر قانوني توګه اروپایي هیوادونو ته ننوځي. اروپایي چارواکي وایي دوی چې کوم کسان بیرته پاکستان ته لیږلي او یا یې لیږي له هغوی سره پاکستانی اسناد وي. دی ایکسپریس ټریبیون لیکي یو اونۍ وړاندې داسې ښکارېده چې ګواکې دا مسله هواره سوې ده خو اوس بیرته داسې نه برېښي. د ورځپاڼې په لیکنه دا مسله باید په لنډ وخت او جدي توګه هواره کړل سي. بل پلو رویټرز خبري اژانس د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې رپورټونو په اړه په یو لیکنه کې بحث کړی دی. اژانس لیکي چې د طالبانو د نوي ټاکل سوي مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې په اړه غیر یقیني صورتحال لا پسې پیچل سوی دی. اژانس د یو شمیر طالب سرچینو له خولې لیکي چې ملا اختر محمد منصور کوټې ته نږدې د یو طالب مشر په کور کې په ډزو سخت ژوبل سوی او یا هم وژل سوی دی. اژانس د نوم له ورکولو پرته د طالبانو د یو مشر له خولې لیکلي چې ملا منصور د زخمونو له کبله مړ سوی دی او پر ځای شیخ هیبت الله اخونزاده ټاکل سوی دی کوم چې د ده له دوو مرستیالانو څخه یو دی. د طالبانو ویاند بیا ویلي چې د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبره د افغانستان استخباراتو خبره کړې ده او د ده په وینا ملا منصور ژوندی او روغ دی. د ملا منصور د مرګ په اړه غیر یقیني صورتحال د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو بیا پیل تر پوښتنې لاندې راوستی دی. د رویټرز خبري اژانس په لیکنه افغان چارواکي په دې اړه ډېر محتاط دي چې په طالبانو کې راغلي اختلافات به اخیر څه پایلې ولري.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ پنده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تختل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی د سولې په لور خبرونه درته هم په لږ وخت کې وړاندې کوو. خدای نه وړاندې یو ریپورت ته ورزو. رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان د سټیټ بانک د گورنر لخوا وای د پاکستان حکومت ته پکار دی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې منصوبه شفاف کړي او دغه تفصیلات په ډاګه کړي. نوموړي ویلي تر اوسه دا معلومه نه ده چې په دې منصوبه کې د شپږ څلوېښت ارب ډالرونه علاوه قرضه او دا شان نور شامل دي. د دې لیکنې ځینې برخې درته زموږ همکاره انیسا اټمل وړاندې کوي.
د پاکستان سٹیٹ بینک مشر د جمعې پر ورځ رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دی باید پاکستان له چین سره د انرژي او د بنیادی جوړښت په برخه کې د کړي معاهده د جزئیاتو په اړه نورم د شفافیت نه کار واخلي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري د معاهده به د پاکستان راغورځیدونکي بنیادی ډانچه بهتره کړي او د بجلی د نورو پروژو او څانګو جوړولو سره به د بجلی بحران هم کم کړي. ایجنسی لیکي د کاشر گوادر اقتصادي راهداري پروژې له وجې به چین ته په گوادر بندرګاه د آزاد تجارت یو مرکز ترلاسه شي او تر بحر هند پورې به ورسیږي. دغسې تر یادې منصوبې لاندې به د نوو پاکستاني سړکونو له لارې د چین سامانونه تر اروپا او منځني ختیځ پورې رسیدو ته موقع برابرې کړي. خو د ایجنسی تر مخه د چین پاکستان اقتصادي کوریډور جزئیات شرطونه او اقتصاد او دغسې ځینې ډېرې خبرې اوس هم واضح نه دي. د پاکستان د سټیټ بینک مشر اشرف محمود رویټرز ایجنسی ته ویلي دي د چین پاکستان اقتصادي کوریډور منصوبه دې نور هم شفاف کړل شي، ځکه چې تر اوسه دا معلومه نه ده چې د شپږ څلوېښت ارب ډالرو نه سربیره قرضه او دغسې نور هر څه څومره دي. پاکستان د خپلو پیسو پر لیږد د کنټرول لپاره په مسلسله توګه هڅې کوي، ځکه چې حکومت په مالدار او ځواکمنو ټیکس لګولو کې زړه ناسره دی. ایجنسی کې په دا هیواد کې په ځانګړې توګه د تیلو قیمتونو او په عمومي توګه د شیانو قیمتونو غورځېدو له وجې ګرانی تر 2.3% پورې راټیټه شوې ده. د پاکستان د سټیټ بینک مشر اشرف محمود رویټرز ته ویلي دي سخت کال د پاکستان اقتصاد 4.2% زیات شوی دی، چې پکې د تیر کال په نسبت لږه بهتري راغلې ده. نوموړي زیاته کړې هیواد هیله لري چې راتلونکي کال به د پاکستان اقتصاد د 4.5% نه تر 500% پورې زیات شي. خو د ایجنسی تر مخه اوس هم ځینې مسئلې د پاکستان لپاره مشکلات جوړوي، چې پکې په امروزه توګه د بجلی بندېدل او امنیتي ستونزې شاملې دي. د سټیټ بینک مشر ویلی دی چې د پاکستان د مسئلو اوږدمهاله حل د برآمدادو نیغ په نیغه بهرنۍ سرمایه کاري زیاتول دي، ځکه چې بغیر د دې دوو کارونو د هیواد اقتصاد په بهتره کچه ساتل ګرانه خبره ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د
مونږه د دې کې چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
د مشال مرکه به هم د نن ورځې په اوږدو کې درته وړاندې کوو. خو دا وخت شوی دی د مشال ریډیو د سولې په لور نننۍ خپرونه کې درته هنرونو باندې بحث کوو چې څنګه د سولې د رواجولو لپاره کار کوي. بشیر وخت د خپرونې کوربه دی چې تاسو هر ورځ د اتوار او د ګل په ورځ د مشال ریډیو نه اورېدلی شئ.
د سولې پر لور
زه بشیر گواخیم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پردې غږیږو چې د انځورونو جوړول یا پینټینګز او د تصویرونو اخیستل یا فوټوګرافي څرنګه خلک له تشدد منی کوي. آیا د پښتنو په ټولنه کې د سولې په رواجولو او د خلکو ترمنځ په زغم زیاتولو کې مثبت کردار ترسره کولی شي؟ د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، د خپل هنرونو په هان وای چې رسم یا انزور جوړول د اظهار یو ښه لار او خلکو ته د پیغام رسولو بهترینه وسیله ده. ځینې خزینه انزورګری د خپل هنر لارې هغه څوای چې د پښتنو په ټولنه کې ورته ویل ممکن نه وي. ځینې نورې بیا د خلکو ترمن د خبرو اترو د زیاتولو او لدې لارې د برداشت یا زغم ډیرولو لپاره کاروي. جمال شاه پختون اداکار، هنرمند، انزورګر او مجسمه جوړونکی دی چې په غنو ډرامو کې د کار کولو ترڅنګ په لسګونو پینټینګز یا په برښونو د انزورونو جوړول کړی دی. هغه د هنرکدی کالج بنیاد ایښودونکی هم دی. نوموړي د سولې پر لور خبرونې ته وویل چې له فلم، سندرې او ډرامې بیا تر انزورګرۍ پورې هر هنر د تشدد خلاف ګام دی.
هنر بنیادی مقصد مکالمه وی، کاغه ادب وی، کاغه فلم وی، کاغه موسیقی وی، کاغه لیک وی، کاغه گدا وی، کاغه پولیٹکس وی، کاغه فلسفی وی، د کم کار مقصد چی مکالمه قائمول وی داغ زارت ریزلٹ پا معاشری کی اکثر اداوی چې خلق یو بل ته رانژدی سی او د تشدد په ځای د یو بل خبره واوري استعماری طاقتونه سی دی یا ایکسپلوجیټیو سی کوم فورسز دی که هغه په دا وطن کې دی بلکې د هغو مقصد دا دی چې خلق د خلکو نه لیرې کړي او په زړو کې یو ویره پیدا کړي شک پیدا کړي جلسی پیدا کړي د کومې وجه سی دا خلق سی دی انسیکیور سی دی او خپل خپل په ځای هر سړی سی دی کاغ یو گروپ دی کاغ انڈیویژل دی دا انسیکیور سی هغه انسیکیورٹی دی مجبور کی او دسې دغه تسې دی ځانون په یو ډول مطلب زیات نه زیات محفوظ جوړول مطلب غواړي کوشش دا وي او داغه په دا کوششونو کې دی دا خبره یې رکې چې بل ته څه تاوان رسیږي نو تشدد سی دی هغه دغه یو دغه جذبې یو اظهار دی مطلب ویره ده بنیادی طور نو ڈائلاگ سے دیا گا ویرا ختم ہوئی مطلب زو تو چلے ہو بس خبر ہو کنو زیادہ تر پیشنل گلی پہ زیادہ سی ماں کا سو ویرا تھا نہیں بھی آ ویرا بہ ختم سی ماں داخل سی ان ریت سے چھانگی سی دی اگر ٹولو بنیادی مقصد دا دی سے خلق ہوئے بول تو دے رہا ہوں
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ډیر انزورګران د مشهورو خلکو انزورونه جوړوي او له دې لارې نوم پیدا کوي، خو افغان انزورګر حمدالله ارباب یو بیل نوښت کړی دی. هغه د خپلو روزمره انزورونو ترڅنګ د لږو پیژندل شوو هغو خلکو انزورونه جوړ کړي چې د ټولنې لپاره یو څه خدمت کړی وي. داغه په خبره غواړي په دې کار سره خلکو ته وښيي چې هر ښه کار باید وستایل شي. ارباب وای هنرمند د انزور لاره ناممکنه خبرې کولای شي.
هنر په حقیقت کې د اظهار کولو یا د انسان د احساساتو د بیانولو یو ذریعہ ده. ځینې وخت لکه موږ روزمره ژوند کې چې کومې خبرې کوو هغه هنري خبرې نه دي، خو کله که دې ته موږ د هنر رنګ ورکو، مثلا په منبر باندې والیم کینی هغه یو خبره کوي، نو د خبرې وزن زیاتول هغه انداز هغه هنر دی چې څنګه د خلکو زړونو ته خبره کوسیږي. همدغسې د انځورګر، همدغسې د یو سندرغاړي دغه هنریت دی چې دا خبره او هغه پیغام خلکو ته رسوي. نو دغه صداقت او دا خبرې چې دي دا د هغه کس پورې تړلې خبره ده چې آیا هغه د ټولنې یا د خلکو یا د کوم غرض لپاره چې کار کوي هغې ته مخلص دی او که نه دی. خلک د خپلو هنرونو په برخه کې بلد شوي دي، هغې په دې پوهېدلي دي چې د هنر د انځورګرۍ د لارې ولس په د ولس د فکر د رغولو، د تشدد، د فساد او په نورو برخو کې یو پیغام رسېدلی شي او ډېر په پوره نه شکل کې، ځکه نه والته کول شته پکې، نو څه بل څه شته، رنګونه دي، پیغام دی او خلکې ګوري او خپل پیغام ورته رسېږي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، ډېر انزورګران په خارونو کې د نندارتونونو په کولو او ټولنیزو مطبوعاتو لارې خپل انزورونه خلکو ته رسوي. دا کار د انټرنیټ په مرسته د ویب سایټونو او ویډیوز په مټ هم کیږي. که لیوی خوا انزورګرۍ سړو انزورګرانو ته د قوت ورکړي چې خپل پیغام په کم وخت کې ډیرو خلکو ته ورسوي، نو بلې خواته د خزینه انزورګرانو لپاره د هغو خبرو د رسولو ښه وسیله ده چې دوی یې په ټولنه کې د کلتوري محدودیتونو له وجې نشي کولی. د افغانستان د کندهار ملینا سلیمان پینټینګ زیاده برشونو په مرسته د انزورونو جوړول هم کوي او د دیوالونو د رسامۍ یا گرافیټی هنر هم ترسره کوي. هغه وایي انزورګری په سولې زتوګه احتجاج او خپل حق غوښتل دي.
نو نسل دی چې دا ویني چې دا بیا عدالتي د حقوق نه مراد کیږي او دی نیوز اند نیوز ځوانان ته دونه پاملرنه نه کیږي. دا یوازینی وسیله دا ده چې مثلا ډیری دی یا توپک را واخلي جنگ شو کې، یا مثلا بعض مواد مخدرات دی و را واخلي و په دې شان باندې ځانخته کې. لیکن زما د نظره خپل د هنر دا خپل یو غټه جګړه ده، خپل د حق دفاع. مثلا هنر ته ډیر ژر کولای سي چې مثلا تخپل حالات بیان کړي. دا نه چې واز تخپل احساس بیانوي بلکې نور ځوانان هم د دې د احساس ورته پاروي راښنوي او وی هم د خپل حق ته دروي چې نه خپل حق وغواړي او د دې جګړې نه لاس ایستکي. او یوازې زما په نظر دا دی چې غصه هر مثلا هر انسان یو غصه په ځان کې لري، بیا خصوصا د افغانستان ځوانان دي. مثلا موږ دا حالت چې وینه دا یو غصه موږ په بدن کې زموږ په ځان کې پیدا کیږي او موږ باید دا په یو نه یو طریقې وباسو. او هنر یوازنی ډېر ښه لاره ده چې ته د خپل غصه د درد ته وباسې او نور خلک هم دې ته تشویق کړي.
ملینا سلیمان زتی هغه خلک چې غواړي په ټولنه کې په زینو مسایلو سترګې پټې کی دا غوی د رابې درول لپاره پر دیوال د انزورونو د جوړولو هنر زکه خده چې دغه سي خلک ترزان نشي پټولې.
یو دانه چې حالت ته ګوره او بل ځای ته ګوره. مثلا د سړک باندې چې کار کوي ګرافیټي دا داسې دي چې ډېر واضح او عام دی. د څه ضرورت نشته چې څوک زمانه مشکله ته راشي کرانه چې څوک غواړي کنه غواړي باید یې وویني ځکه چې پر دیوال دی سترګې پر لکېش. او ډېری موضوعات هم غوښتل چې زه پر دیوال وکړم ځکه چې هغه کسان چې نه غواړي چې دا موضوعات په باره کې خبرې وکړي وویني اما دې د موضوعات پټېدلې نه چې مثلا حقوق د بشر دی یا مثلا د ښځو حقوق لپاره دی یا مثلا ډېری هغه رشوت او خیانت دی او مثلا ډېری هغه موضوعات چې باید خلک دې په باره کې بحث وکړي او یو نتیجې ته ورسیږي او خپل کې. نو ځکه دا ما فکر کول چې او فکر کوم چې دا پر سړک باندې پر گرافیټي کار کول ډېر ښه لار ده. او باسې مثلا ډېرې کارونه بیا مثلا په نمایشګر کې دی هغه بیا هغه کسان چې مینه لري د هنر سره او دی غواړي چې راسي وویني.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو پر خپل ویب سایټ د زینو هغو مشهور نړیوالو سندرغاړو اداکارانو او انزورګرانو نوملړ یا لیست خپور کړی دی چې د دوی پوانا په نړۍ کې د خپل کار لارې د خلکو منځ کې مکالمه زیاتوي او کوشش کوي چې د بیلابیلو انسانانو ترمنځ د همغږۍ غټ ټکی پیدا کړي. د جلال آباد یو انزورګر عبدالرب حبیبیار هم دغه شان مقصد لري. هغه له جلال آباد آسټریا یا اوتریش ته په یو درې مشتنی پروګرام کې ورغله ده او وایي غواړي د خپلې فوټوګرافي یا تصویر اخیستو له لارې په خلکو کې د افغانستان په اړه د مثبتو خبرو او بحثونو زیاتولو لپاره کار وکړي.
زه کوشش کوم چې هغه سیری هغه سیزن او خیم خلکو ته چې هغه مثبت اړخ لري یا د افغانستان یا زمونږ خلکو مثبت اړخ دنیا والو ته خو ترسو موږ د دنیا والو ته خو یو نړیوالو ته چې موږ سولېس خلک یو موږ امن غواړو د ذهني سکون لپاره دا یو ډیر غټ رول لوبي پدې کې موږ خلکو ته خو چې دغه دومره حالات خراب نه دي موږ سره دي چې دلته جګړې دي هر سره روان دي موږ بیا دغه هنر تم کار کوو ادب تم کار کوو هر څوک خپل په فیلډ کې لګیا دی خپل کوشش کوي او زیار وباسي او دا تبن دا مثبت ډیر مثبت رول لري هر چا د وګړو عام وګړو په ذهن باندې چې یو څوک لګیا دی هغه په خپل هنر کې د خپل د هنر لارې سولې ته خدمت کوي او په ټوله کې دا نړیوالو ته د افغانستان هغه خطر سر خودل دي چې خلکو په ذهنونو کې یو ډیر بد انزور جوړ شوی نن سبا د افغانانو په اړه. نو لږ تر لږه دغه انزور هم کومه راډو په دې باندې کار وکړو دا هم لږ کار.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په خبا پښتنو کې انزورګری ښه نه بلل کېدله. خلکو به انزورګر ته له دې عمله بد وایي چې په وینا یې کار کومه اقتصادي فایده نه لري خو اوس انزورګران او په ټوله کې هنرمندان ښې پیسې او ښه نوم پیدا کوي. حمدالله ارباب وایي چې له دغه وجې او د تعلیم د کچې لوړېدو له کبله د خلکو فکر هم بدل شوی دی. هغه زیاتوي خلک له جګړو ستړي دي، نو ځکه هنر د سوله ییزې وسیلې په توګه د خلکو ترمنځ د تعمیري بحثونو لپاره یو ښه چوکاټ او وسیله ده.
داسې یو ذریعه ده چې په دې کې تشدد ته هېڅ لاره نه برابرېږي. یعنې دا د یو کس د فکر د هغه د رنګونو او په یو ځان ته ځي کې ناست یو کار کول دي. نو دلته داسې څه نشته چې دلته ټوپک د تمانچه د چاقو دی او د پښتنو په اصطلاح لرګي دی اخله او جنګ جګړه ده. نه، یو کس فکر کوي د ټولنې په هکله د حالاتو باره کې هغه خپل یو برداشت لري، هغه راځي یو چېرته کښېني او د هنر د لارې د رنګ د لارې هغه د ټولنې مخې ته ږدي او هغه پیغام خلکو ته ورکوي. بې فایده دا ده چې د یو انځور د لارې نه سلهاو خلکو ته مثلا پیغام رسیږي. نو ډېره فایده به ولري. البته پښتانه زما همېش تاکید دی چې پښتانه باید خپل اولادونه دې برخې ته وهڅوي تر څو د زده کړې کافي استعداد شته دی په پښتانه کې. بلې برخه کې
هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ اوریدونکو، زه بشیر ګواخ در سره مخه حکم. آباد او خوشاله اوسئ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
طرفه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
دلم